که چه ها دارن در برنامه. خوش آمدید سالون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د سولې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سر اختلاف لا هم دوام لري، خو د دواړو خواوو استازي هیله لري چې پرمختګ به وشي. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی لا هم پر ایجنډا د اختلاف له کبله رسمي خبرو ته داخل شوي نه دي. د ناټو او اروپایي ټولنې استازي وایي د افغانستان د ثبات لپاره همکاري ته دوام ورکوي، او د اوکراین ولسمشر په یوه هوایي پیشه کې د شپږ ویشتنو د وژل کېدو له کبله ویر اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي له تیرو دریو ورځو راهیسې خپلمنځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره یې نه دي لیدلي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده ناجیه انوري وایي موافقې ته رسیدل وخت غواړي، خو دوی ګام پر ګام مخ ته ځي.
په تیرو ورځو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی پر هغو موضوعاتو چې ډیر کار ته اړتیا لرله داخلي جلسې جوړې کړې. مذاکره دوه اړخیز بهیر دی او په ځینو مواردو کې مشترکو ټکو ته د رسیدو لپاره اوږدېدای شي.
د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا د برابرولو لپاره د دواړو خواوو خبرې دوی ونې مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه پر تګلاره او ایجنډا نه دي صلاح شوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې اوري، او دغه راز د مرکچی پلاوی له یوې غړي سره مرکه هم لرو. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د ناټو استازولۍ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان د دوامداره ثبات د ملاتړ لپاره به د ناټو او اروپایي ټولنې همکاري دوام وکوي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر بیا په جلا ټویټ کې ویلي چې دوی په افغانستان کې له ناټو سره یو ځای د پیاوړو ملکی پولیسو جوړولو ته کار کوي. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړی محمد نبی ستایلی او ویلي دي چې نبی به تل د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړی پاتې شي. د څرګندونې وروسته تر دې کړي چې محمد نبی په تازه درجه باندې کې د نړۍ په کچه د شل اوریزو او یو ورځنیو لوبو لومړی درجه آل راونډر اعلان شو. 15 کلن محمد نبی په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په ملي لوبډله او بهرنیو لیګونو کې ښه ځلېدلی او ګڼ شمېر مینوال لري. محمد نبی د کرکټ له بل افغان ستوري راشد خان سره یو ځای دا مهال د هند کرکټ په لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد په لوبډله کې لوبیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران وای په خوزستان ولایت کې وسلوالو مخالفانو دوه پولیساتي وژلي دي. د خوزستان ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان لطف علي پاکباز وویل د ایران د سمندري پولې دوه سرتیری پرون مازیګر هغه مهال ووژل شول چې دغه ولایت په هور المعظم سیمه کې ګزمه کوله. د حمله کوونکي وسلوال اشار بللي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. په فرانسې کې د قصابۍ په ساتول د دو تنو د وهلو په تور نیول شوی پاکستانی پر خپل جرم اعتراف وکړ. تحقیق کوونکو پرون وویل چې دغه اتلس کلن ځوان چې مستنتقانو یې نوم حسن ای شودلی، د حملې انګیزه د پاریس د یوې مجلې شارلی ابدو له لورې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور بیا خپرېدا بللې ده. دا پیشه درې اونۍ وروسته له دې وشوه چې په پاریس کې د 2015 میلادي کال په جنوري کې پر شارلی ابدو مجلې په حمله کې د 14 مشکوکو کسانو محاکمه په دې ښار کې پیل شوه. د 2015 په پیشه کې ولستنه وژل شوی وو. د بیلاروس امنیتي ځواکونو په پلازمینه منس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د شزو د یوې مظاهره لسګونه ګډونوالي نیولې دي. په منس کې پرون شنبه شزو مظاهره وکړه او اکثرو په لاسونو کې د ګلانو ګډې لیشتولې. د ازادي رادیو بیلاروسي څنګه وایي د مظاهره ضد پولیسو پر شزینه اعتراض کوونکو سربیره ځینې خبریالان هم نیولې دي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهره له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې روانې دي. اعتراض کوونکي د لوکاشینکو استعفا غواړي. له اعتراضونو سره سره لوکاشینکو د سپتمبر په 28مه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکې د لویدو ځای ته ولاړ چې د قربانیانو شمیر تر اوسه شپږ ویشتنو ته رسېدلی دی. دغه الوتکه چې د اوکراین د پوځي پوهنتون شل محصلان او عمله پکې سپاره وو ورمه ورځ وغورځېده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یوه ورځ ویر اعلان کړی دی. دغه الوتکه د کیف ښار په ختیځ کې د کیناستو په مهال ولوېده. لومړی دوه تنه ترې ژوندي پاتې وو چې وروسته یو کس په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه د ریال وتکې د لویدو علت نه دی څرګند شوی. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. په قطر کې افغان مرکچان لا هم د خبرو پر کرنلاري موافقه ته پر رسیدو کې له خند سره مخامخ دي.
کچیر طالب لورې غواړي چې موږ د فاري اصول په جوړول کې دوم رستړي کې سي لېخنه څوک مت دي یا خدای مکه شاته ته وو کې د اصل امکان نه لري.
د دغه خبرو په اړه په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکز پلاوی له وی غړي سره مرکه لرو. په کندهار کې هدف یو جنې ډیر شوی او په روزګان کې لا هم نه ختی روان دي. د طالبانو د حمله لړې دوه وروسته د کندوز سیدونکو ویل نام نه یو پتنګ شوی دي. نن د تورزم یا ګرځندوی نړیوال ورسته نورستان د ډیرو سیلانیانو لپاره په زړه پوري ځایونه لري.
ډیر زره پورشاف خلک راغلي روزګان تقریبا 10000 زیات راغلي.
ډیری افغانان د درملو له خراب کیفیت شکایت کوي.
جالي دوا راوړي تجارت د پاره د خلکو نه پیسې اخلي.
بالکل د موږ په وطن چې کومې دوا وي دي.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په قطر کې د افغانستان د دولت مرکچان ویل طالبانو سره په خبرو کې لزینو لنجمنو مسلو سره مخامخ شوی خوای د مخالفتونه په دې حد کې نه دي چې د خبرو د دوام مخاوني سي. دوی وایي د افغانستان جګړه وښته او پیچلې و او اوس یې د هواري لپاره تاګلار جوړول هم ډیر وخت اړتیا لري. د طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړي بیا ویلې د تګلارې په ټولو مادو موافقه شوی خو یوازې دوی مسالې پاتې دي. تفصیل اسد الله لودین را لیکلی.
دوه اونۍ وشوه چې قطر کې د جګړې ښکېل ډلې د سیاسي جوړجاړي په نیت سره جرګه شوی خو تر اوسه د عمومي خبرو پر تګلارې او اجنډا هوکړه نه ده شوی. د دولت د مرکزی پلاوی یو غړي شریفه زرمتی وایي دوی هوکړې ته نږدې دي او په خبره یې کوم راپورونه چې د اختلافونو په اړه خبره شوې له وخته مخکې دي.
کچیر طالب لورې غواړي چې موږ د کاري اصول په جوړولو کې دوم رستړي کې سي لېخنه څوک مت دي یا خدای مکه شاته ته وو کې د اصل امکان نه لري. اصلا هغه څه سي د باندې ورته انعکاس ورکول کېږي خبري دي. هغه څه دي چې د ولس په منځ کې غواړي د ولس ذهنونه ناراوه دا چې کوم څه تر اوسه پورې نسته سي هغه اختلاف په نظر دومره زیات نه سي خدای مې کې د مذاکراتو لپاره خند وکړي.
د طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړي مولا خیر الله خیرخوا ویلي د تګلارې په اړه ټولو اختلافي مسایلو باندې هوکړه شوی خو یوازې دوه اختلافي ماده پاتې دي چې یوې حنفي فقه ته رجوع کول او بل اعداد چې د اوسنۍ خبرو بنسټ باید له امریکا سره د دوی هوکړه وبلل شي.
اوس دی وای چې دا تړون تاسو مې ذکر کوی جنډاج پیشي یا کوم شی چې دلته کوم شی باندې بحث کول کیږي هغه به د اسلامي قوانینو د باندې نه وي. د پیړیو رئیس په افغانستان کې حنفی مذهب رائج دی الته پراغه پیسلې کول کیږي نو طبعا موږ چې هغه مذهب ته بریجو کول کیږي بعضی اهل تشیع ورونه غوډه خبر راپور تکړه وای چې زمونږ خو زموږ ذکرم باید وسی
په دوه کې د خبرو لپایل سره د افغانانو دولت او نړیوالو شریکانو ته میداوي چې پر اوربان دیالکتر لګه اور کم بسلا وشي خو برعکس د جګړې لیکي هماغه سي تودي دي خاغلی خیرخوا د مرکه کې دولت د تاوتریخوالي په دوام تورنوي او وایي د دوی جګړې د دولت عملیاتو او هوایی بریدونو ته غبرګوندي خو دولت او نړیوال شریکان بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي او دغه ډله د جګړې لامل بولي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد بیا وایي طالبان یو سیاسي هوکړې ته رسیدو مخکې ممکن اوربند ونه کړي نو موري د امریکا د پی بی اس نیوز خبريال ته په جواب کې ویلي
I think you're right that the Talibs will not accept
فکر کوم تاسو سم وایئ چې طالبان به تر هغه یو ورخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یو سیاسي حل لار نوی موندل سوي او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې به ساري کار نه دی زه فکر کوم هغه د تاریخوالي کمواله عملی کول زی او په پام کې به ولري البته دا په دې پوري اړه لري چې وړاندیزونه څه دي
تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرو کې د سولې لپاره اوربند مهم بللی
په دوحه کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفي زرمتی ازادي رادیو تول چې په خبرو کې ځند یو طبيعي خبره ده نوموړي په ازادي رادیو سره په مرکه کې ول دوړ خوابي موافقه ته نږدې شوی خو په ځینو لنجمنو مسالو بحث پاتې ده ل شریفی زرمتی سره ملالی بشیر مرکه کړي او په پیل کې د تګلارې په جوړیدو کې د ځند علتونو په اړه ورڅخه پوښتنه کړي
کله چې دوه ټیمونه سره یو ځای کیږي او مذاکرات ته ځي په دې کې حتما داسې مسائل شته چې یو لوري به دلچسپي لري او داسې مسائل به وي چې بل لوري به ورته دلچسپي لري خو د دې ټولو لپاره د حل لارې شته لکه څنګه چې هغه د پښتنو متل دی چې وایي غر څنګه لوړ وي پسرلار لري یعنی لار ورته ستخل ورته ختلی سي
تاسو د لاستوریا سره څنګه یاست تر اوسه پورې دومره ډیر ورځ تیرې سوې د اجنډا په اړه تر اوسه لا خبري روانې دي څه لامل سو چې دومره ځان رامنځته سو
کله سي د ملي پروسې لپاره دلته راغلی او دا مو هوټ کړی د خپل خلکو په خاطر د خپل وطن په خاطر د خپل دولت په خاطر باندې سټوري هغه ستوري چې دلته دی لپاره نه دې ستیا احساس لرو ځکه چې هغه هیله مو د افغانستان د ولسونو راوړې دي موږ خو هیله درلو ده چې دغه کړنلاره ادا خپل باید په یوه ورځ کې پای ته ورسي خو کړنلاره د مذاکراتو لپاره بنسټ جوړوي اساس یې جوړوي نو همدغه وجه ده چې دا باید همدغه رقم سي جګړه ډېره وغوډه وه د دې کړنلارې د مذاکراتو د کړنلارې لپاره وخت پکار ده
هغه کوم ټکی دي چې پر اوسه تاسو او د طالبانو د پلاوی ترمنځ ورباندې اختلاف سته
د دواړو لورو د فیصلو په اساس باندې موږ نه غواړو هغه ټکی چې ورباندې ترڅو د دواړو لورو نه توافق نه وي توافق د نظر نه وي هغه نه غواړو محرمه د ځان سره ساتو نه غواړو چې د مطبوعاتو سره شریک کو
او تر کومه وخت پورې تم کیږي چې دا تاسو به د اجنډا پر سر باندې یو بل سره توافق وکړي
مکتول امید لرو د کاري وسلو پرګرام به په دې لاندې وخت کې پای ته ورسیږي
سلامل کیږي چې په اونۍ کې تاسو یوازې یو څو ځلې سره ویني او یعنی دوامدار غونډې نه کیږي
دا به هغه څه وي چې باید د طالبانو د پلاوی نه پوښتنه وسی سي دوی ولې نه سي کولای سي په اونۍ کې دوه درې ځله نه اضافي په اجنډا باندې کار وکړي یا کاري وسلو باندې ناشته ولري خو یو شی دا هم درته وایم چې په تیره اونۍ کې یوې ورځې په اوږدو کې تقریبا دوه ځله د طالبان پلاوی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی سره ناسته وکړه
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفه زرمتی وه
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو
آزادۍ رادیو مخکمو د جنگ او تاوتریخوالو د کمولو لپاره د سولې د هڅو په اړه واوریدل. ل دې هڅو سره سره تاوتریخواله زیات شوی دی. د اوروزګان ولایت په ټول وسوالیو کې ل تیرو څو ورځو راهیسې سخت جګړه روانه دي. طالبان وایي ځینې سیمې نیولې دي. خو د اوروزګان ولایت چارواکي وایي چې د نشټو سیمو ته کومکې ځواکونه رسیدلي چې ځوابي عملیات پیل کړي. نور حال ترینکوټه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالی امنیت کمانډان جان محمد کریمی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې په یاد ولسوالی کې نه د افغان ځواکونو پر مخته کړی بلکې وسلوالو طالبانو تازه په دغه ولسوالی کې د لوبلان په نوم سیمه هم تیر ورځ او شپه د افغان ځواکونو څخه ونیول او تر خپل کنټرول لاندې راوسته. نموړی وای هم دا اوس هم وسلوال طالبان د امنیت کمانډانی څخه په شاوخوا 300 متری کې له دوی سره په جګړه بوختي. کریمی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالۍ په لوړه او کښته لنډیانه کې درې امنیتي پوستې هم چې لسګونه افغان سرتیري په کښې کې میشتې له تیرو 15 ورځو راهیسې کلک محاصره کړې دي.
او د سړک پر غاړه باندې پوستې دي چې هغه ته موږ اکمال نشو کولی، خو مشکلات د ډوډۍ د مهماتو د اوبو د هر شي مشکل لري.
جان محمد کریمی وای هلته د جګړې پر مهال 13 ورځې 15 افغان سرتیري ټپیان سوي او د غراز زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. خو وای د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې پاړه کره معلومات نه لري. نوموړي وای هلته رسیدلې افغان کمانډو سرتیرو تر اوسه پورې ورسره کومه مرسته نه ده کړې. بلخوا بیا چارواکو تایید کړه چې د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې هم افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو په وړاندې کوم پرمختګ نه دی کړی. د اورزګان د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته ول چې یادی ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسیدلي او په لنډه موده کې به د وسلوالو طالبانو څخه هغه سیمې بیرته پاکې کړي کوم چې تیره اونۍ د افغان ځواکونو څخه وسلوالو طالبانو نیولې وي.
په کندوز کې هم نښتې زیاتې شوي دي، خو مخکې تر دې چې کندوز ته لاړ شو کندهار ته ځو چې د اورزګان ګاونډی دی. په کندهار کې د هدفي وشنو یا تروریستي پیښو شمیر زیات شوی دی. د ترور په پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو اړوند کسان قومي مشران او پولیس سرتیري پکې وژل کیږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه کار اخلي او له پیښې وروسته له سیمې تښتي او پولیسي په نیولو کې پاتې راځي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی، په دې اړه نور معلومات ورڅخه اورو.
څروان صاحب سلامونه، سهار مو نیکمرغه. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د تیر روژې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه په کندهار ښار او ولسوالیو کې په 61 یو تر دوه پورې غلچکي بریدونه یا هدفي وژنې راسوي دي. په دې اړه د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ځینې ارقام خپاره کړي دي چې د دغه ارقامو په اساس په تیر کال کې په کندهار کې د ترور 340 پیښې رامنځته شوي چې 240 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. د ترور په دغه ډول پیښو کې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان، دغه راس پولیس، قومي مشران، استخباراتي کسان او د موساتو کارکونکي په نشه کېږي. حمله کوونکي معمولا دوه کسان وي او د موټر سایکل څخه په استفادې تر پیښو وروسته له سیمې تښتي. د کندهار مدني فعالانو عوامو خلکو څو ځله د دغه هدفي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده او اعتراضونه یې کړي دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوي نسي کولای. په داسې حال کې د دوی په وینا چې په کندهار ښار کې ګام پر ګام د پولیسو تلاشي شته. د کندهار امنیتي چارواکي هم د ترور د پیښو یا هدفي وژنو د زیاتوالي موضوع نه ردوي. ما په دې اړه د کندهار د امنیت کمانډانۍ له ویان جمال ناصر بارکزي سره خبرې کړې. هغه وایي چې د یو شمېر هدفي وژنو عاملین د پولیسو لخوا نیول شوي دي او د یادولو وړ ده چې د ترور د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی.
له صادق رښتینه مو واورېدل چې په کندهار کې هدفي وژنې یو ځل بیا ډېرې شوي دي. په ورستي ورځو کې د کندوز ولایت په بیلابیلو ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا کې د طالبانو بریدونه ډیر شوي دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي جګړو اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې دې ولایت ته پام واړوي. نور حال له کندوزه د اجمل آریان له پراپور کې.
د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي چې له دوه اونیو راهیسې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علی آباد، دشتیارچی او دغه شان د مرکز اړوند سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او دې روان وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي حاجي خان محمد ازادۍ راډیو ته وویل دوی له مرکزي حکومت غواړي چې بې له ځنډه د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي تر څو هم ولس پرته له ویرې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. د خلکو په خبره اوس مهال د دې ولایت لوی لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. میدل ایست آنلاین خبرونه په سوریه کې د جنگیدونکو افغان ځوانانو پر نامعلوم راتلونکي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو په 2014 میلادي کال هغه مهال چې د سوریه په ګڼو سیمو کې خورا سختې جګړې روانې وې، ناببره لومړی سلګونه او بیا زرګونه افغان ځوانان په الوتکو کې د هیواد ته ورسول شول. دا افغانان چې په ایران کې د مهاجرو په توګه اوسېدل ځینې لا 14 کلن شوي نه وو. په ایران کې دوی ته ویل شوي وو چې په سوریه کې به مسؤلیت د حضرت پیغمبر د اهل بیت د زیارت د ساتلو اسلامي وجیبه وي. دوی سوریه ته رسیدو وروسته د حضرت علي د لور بیبي زینب زیارت ته بیول کېدل او له دې سمدستي وروسته د پلازمینې غزمی یا د جبهې لومړی کرښې ته استول کېدل چې د داعش یا اسلامي دولت پر ضد وجنګي شي. د میدل ایست آی خبرونه پر اساس په حقیقت کې دا افغانان چې د فاطمین په لیوا مشهور وو د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره د ایران له لوري استول شوی ملیشي وي. اوس کلونه وروسته د سوریه او ایران په بیلابیلو ځایونو کې د وژل شویو افغانانو قبرونه لیدل کیږي، خو د بشار اسد واکمنی ټینګه شوې او له دې سره سره چې زرګونه افغانانو ته د فاطمینو په لیوا کې د جنگیدو په خاطر د ایران اقامت ورکړل شوی، دا لیوا لا هم لغوه شوې نه ده، خو راتلونکی نامعلومه ده. د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگټن د انسټیټیوټ غړی فیلیپ سمیتی وایي فاطمین د آسیا په ډیرو برخو کې د سیاسي او فزیکی وړتیا لپاره د تهران د اوږدمهالې ستراتیژۍ برخه دي. د په نظر فاطمین د افغانستان په شمول هر بل هیواد ته ګواښ پېښولی شي. میدل ایست آی د یوې افغان امنیتي سرچینې په قول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې دوی تر اوسه پورې داسې کومه نښه نه ده لیدلې چې فاطمینو دې خپله وسله د افغانانو خواته ګرځولې وي. امریکن سپیکټاتر مجلې د افغانستان لپاره د امریکا د نوي نومول کېدونکي سفیر ویلیام روجر په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجلې ښاغلی روجر د داسې ډیپلومات په توګه یاد کړی چې امریکا له افغانستان څخه ایستلی شي. د نوموړي په اړه مخکې هم په ګڼو لیکنو کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د امریکا له روانې جګړې سره مخالف دی او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره وتلو غوښتونکی دی. مجله وایي چې راجر به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټاکل شوې ده چې د راتلونکي میلادي کال د می تر میاشتې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان ووزي، خو امریکایي چارواکي وایي چې دا شمنه مشروطه ده. نن د سپتمبر 28 د توریزم یا د ګرځندوی نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي وایي سره له دې چې په هیواد کې نامنی روانه ده او د کورونا وایرس د خپرېدو خطر لا هم ختم شوی نه دی، خو بیا هم سیلانیان د هیواد د بیلابیلو توریستي سیمو لیدو ته ځي. بدخشان، بامیان، نورستان او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې په روان کال کې لسګونه زره سیلانیان ورغلي او توریستي سیمې لیدلې دي. تفصیل ده خان محمد سین پراپور کې ورو.
د افغانستان د توریزم د تصدی مسؤلین وای سره لدې چې په افغانستان کې نامنی روانه ده او د کرونا وایرس د خبرېدو بشپړه مخه نه ده نیول شوې، بیا هم سیلانیان غواړي د هیواد تورستي سیمې وویني. د افغانستان د تورزم د تصدۍ رئیس فردین زیایی ازادي راډیو ته وویل په روانو حالاتو کې بدخشان، بامیان او نورستان د افغانستان هغه سیمې دي چې د روان کال له پیل راهیسې په لسګونو زره سیلانیان ورغلي او تورستي سیمې لیدلې دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل حق خالقیار ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازمې اسانتیاوې نشته، خو بیا هم سږکال د تیر کال په پرتله په زرګونو زیات سیلانیان دغه ولایت ته راغلي دي.
تقریبا دغه سږکال زمیل پارک لاندې له 5000 ډیر زرو پورې شاوخوا خلک راغلي، پروس کال تقریبا 10000 زیات راغلي.
د بامیان ولایت د ګرځندوی رئیس سید رضا کاظمی ازادي راډیو ته وویل سږکال د بامیانو تورستي سیمو لکه بند امیر، بودا، شهر غلغله، چهل برج او داسې نورو ته شاوخوا 3000 سیلانیان راغلي دي. د ښاغلي کاظمی په خبره بامیان وسوس د سیلانیانو د اوسېدو لپاره لازم امکانات لري. بدخشان د افغانستان بل تورستي سیمه ده چې هر کال ورته سیلانیان ورځي. د دغه ولایت د تورزم رئیس صدیقی لالزاد ازادي راډیو ته وویل د کرونا وایرس د دغه ولایت پر بهرنیو سیلانیانو اثر کړی، خو د کورنیو سیلانیانو په ورتګ یې ډیر اثر نه دی کړی.
نن د ګرځندوی ورځ ده، خو پرون د درمل جوړونکو ورځ وه. په افغانستان کې دا ورځ پرون په داسې حال کې ولمانځل شوه چې خلک له بې کیفیته درملو ډیر شکایت کوي. کابل ښاریان وایي په افغانستان کې بې کیفیته درمل او په دې برخه کې د مسلکي کسانو کموالی هغه ستونزې دي چې تر دې دمه ورته جدي پام نه دی شوی. خاطر پردیس پرې راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني په دې اړه جوړ شوی غونډې ته وویل په افغانستان کې د درملو جوړولو لپاره له ډیرو فرصتونو برابرولو سره سره اوس هم په ډیره اندازه درمل له بهرنیو هیوادونو واردېږي.
په کلنی ډول شاوخوا له 400 نیولې تر 600 میلیونو ډالرو پورې موږ درمل له نورو هیوادونو څخه راواردوو. دا ډیره یوه ستره پانګه ده چې له هیواد نه وځي. که موږ په خپل هیواد کې درمل جوړونې په برخه کې ډیر او لازم فرصتونه او ظرفیتونه رامنځته کړو، نو موږ دا غ پیسې د هواد ملي اوایدو ته ور اضافه کړو.
دا وزارت د همویچ په افغانستان کې شاوخوا شپېته د درمل جوړولو فابریکې او د 4000 په شاوخوا کې درملتونونه فعالیت لري. خو کابل خارین د درمل جوړونکو درملتونونو د فعالیت پاړه څوایی د کابل خار دوه تنه اوسیدونکو اسد الله او عبد الولی
نه دا ټول جالي دوا راوړي تجارت د پاره د خلکو نه پیسې اخلي او چې څوک سره کم وغولای او سره کم بازی ورکړي.
بالکل دې موږ په وطن چې کومې دواوې دي تقریبا درې څلور نفره چې ماته معلوم دي چې پیچکاری ورکړي دي همداسې به رپیده ویده بس پاسته نه پاس ختلی.
سږکال بیا دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې په دغه هیواد کې کرونا وایرس خپور دی او ډاکترانو، درملو او درمل جوړونکو ته د خلکو اړتیا تر بخوا ډیره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. د ایران ولسمشر په یو تلویزیونی وینا کې امریکا پر دغه هیواد بندیزونو لکبل په وحشي توپ تور نه کړ. د ایران په اتمی فعالیتونو، توغندی جوړولو او تسلیحاتي پروګرامونو کې پر شکیلو کسانو او بنسټونو د امریکا تازه بندیزونه څور زمخه اعلان شول. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور چمتو کړی چې جزئیات اسد الله لودی نوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی لخپل هیوادوالو وغوښتل چې د امریکا د بندیزونو د اغیز په اړه خپل غوسه پر واشنگتن متمرکز کړي. نوموړي دا خبرې پرون شنبه په یو تلویزیونی وینا کې وکړې. ښاغلی روحانی امریکا پر ایران د بندیزونو له کبله په وحشیتوب تورن کړه. د ایران ولسمشر وویل امریکا په ناقانونه مجازاتو او د پټکو ترهګریزو کړنو سره د ایران خلکو ته 150 میلیارد ډالر زیان رسولی.
آمریکایی‌ها اخیراً هم اعلام کردند که ده ها میلیارد
آمریکایان ورسته یو که اعلان وکړ چې ایران ته موږ لسګونه میلیارد ډالر زیان رسول دی. دوی په غلطو ناقانونه او غیر انساني بندیزونو سره بناویم ناتیایم او نه نویم کال کې ټول تل ایران ته 150 میلیارد ډالر زیان اړولای دی.
روحانی ویلی دغه بندیزونه اند خوراکي توکو او درملو د اخیستو معنی شوی چې د ده په خبره دغه ډول بشر دوستانه تجهیزات د امریکا له بندیزونو مستثنا دي. نوموړي زیاته کړه ډیر شرکتونه له قوانینو د سرغړونې له ویرې له ایران سره له معاملو ډډه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ په وینا ښاغلی روحانی ویلی د ایران د خلکو په وړاندې د ټولو فشارونو ادراس سپینمانه ده. د ایران په اټومي فعالیتونو او تسلیحاتي پروګرامونو کې د ښکېلو کسانو او بنسټونو پر ضد د ایران نوي بندیزونه د سپتمبر په 1 اعلان شول. دا بندیزونه د ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې یې دغه هیواد 2 کاله وړاندې د ایران له اټومي تړونه په شا شو. له همغه وروسته د تهران او واشنگټن ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. پر دې سربیره 2 ورځې وړاندې امریکا په ایران کې پر ځینو قاضیانو او محکمو له دې ډلې پر هغه قاضي بندیزونه ولګول چې د غیږنیونې د پهلوان نوید افکاری د اعدام حکم کې شامل وو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو ویلي واشنگټن به تر هغو پر ایران فشارونو ته دوام ورکړي چې تهران د ده په ټکو له بدو کړنو لاس واخلي او هر اړخیزو خبرو ته لیواله شي. د ایران ولسمشر خپلو څرګندونو کې پر مایک پمپیو هم کلکې نیوکې کړي او هغه یې د جنایت وزیر یاد کړی دی.